له ماسپخین دو بجې دې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو ز احمد تکل تاسو ته سلام وړاندې کوم. په دې یو ساعت کې تر درې بجو د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام دا زما حق دی خبريږي. د دې خبرونې قربانه ملالۍ بشیر ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستیال ولی نصر احمد احمدی نن په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی ازادۍ رادیو ته وویل مرستیال ولی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و، د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو موټر بم برید کې پنه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د نننی برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او احمدی هم ونه ویل چې دا برید به چا کړی وي، خو له دې مخکې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د وژنې پله اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې وه. د بلخ لپاره د طالبانو پر پخواني والي محمد داود مزمل د ځانمرګي برید پړه هم همدې ډلې منلې وه. د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوندې مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس په نه راټولوي، په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بندې شي. د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتي دي چې د ماشوم د حق د کنوانسیون او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي او نجونو او هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي. دا اعلامیه داسې مهال خپریږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نویو هغو د بدلون پروسه پیل شوې. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي نن په یو بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانیو زاړه بانک نوټونه له نن څخه له نویو بانک نوټونو سره بدلیږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک په څانګو کې او همداراز په نورو سوداګریزو بانکونو کې وروړي او پر ځای نوي هغه ترلاسه کړي. د هیواد مرکزی بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي. له دې مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو له چلند څخه شکایت کوو او ویلي چې زړو پیسو په بازارونو کې د راکړې ورکړې چارې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلینکن د سفر هدف به د واشنگتن او ریاض ترمنځ د ترنګلو اړیکو بیا جوړول وي. د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سره شوي دي. تمه ده چې بلینکن به په پلازمینه ریاض او ساحلي ښار جده کې له سعودي چارواکو او احتمالا ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان هم د مې په اوومه په سعودي عربستان کې و. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی چې د هیواد په اشغال شوي جنوب کې پر دنه پر سیند جوړ د برېښنا بندې الوزولی دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا دې کار د دنه پر سیند میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي کړي دي. زلنسکي دا یو تروریستي عمل بللی. اوکراینی چارواکي وایي نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې سیمې یې اوبو لاندې کړې لسګونه زره کسان له کورونو وایستل شول. د چارواکو په وینا د روسیې د حملې په نتیجه کې د اوبو سطحه تر لسو مترو پورې لوړه شوې. په داسې حال کې چې احتمالا دې برید به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه السلام علیکم تاسیس موږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونی د ازما حق د تشرغ لاس په دې خبرونه کې زملالی بشیر د خبرونه مختبرم او طاهر روشان د تخنیکی مرستې په برخه کې کار کوینن. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. په د 1948 کال د ډسمبر په 10 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې له 55 غړي هیوادونو څخه 48 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړه او افغانستان هم له دغو 48 هیوادونو څخه یو. بشری حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د 15مې مادې له مخې هیڅوک باید له شکنجې، غیر انساني چلند او سپکونکي یا ظالمانه جزا سره مخامخ نسي. په افغانستان کې هغه ښځې چې په لارو کوڅو کې اعتراضونه وکړل څومره له دې حق څخه برخمنې دي؟ افغان ښځې څه کولای سي چې د مجازات کېدو له بیرې پرته د طالبانو له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې په افغانستان کې د میدان وردګ پخوانی ښارواله آغلې ظریفه غفاري، د ښځو د حقونو فعاله روبینا همدرد، د زده کړو فعاله دنیا صافی ګډون کوي. زما همکار ښاغلی طاهر روشن وایي چې د خبرونی دوی میلمنی اغلی ظریفه غفاری او اغلی روبینه همدرد لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت او استید د خبرونی لپاره. لمړی پښتنه به اغلی غفاری له تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې واورېدل د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې له مخې د 15مه ماده وایي چې هیڅوک باید شکنجه نه سي، غیر انساني چلند ورسره ونه سي، سپک ورته ونه کتل سي او همداراز ظالمانه جزا ورنه کړل سي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې د دې اعلامیې دغه ماده عملي سوې ده که څنګه؟
ډېر زیاته مننه ملالۍ ګرانې. سلامونه تاسو ته، ستاسو رڼو اورېدونکو ته او د بس نورو ګډونوالو ته. ګورې په افغانستان کې په هغه وضعیت کې، په هغه وخت کې او حالت کې چې د یو ستر اسلامي نظام د لرلو او یا هم پلي کولو بحث کېږي او دعوه کېږي، هلته اسلامي اصول او احکام نه منل کېږي. څه خاصه چې بیا موږ دې باندې بحث وکړو چې د بشر د حقونو کوم اعلامیه چې دی یا نړیوال سټنډرډونه چې دي، د هغه لپاره د هغوی د تطبیق لپاره هغه تعهد موجود اوسېږي او یا هم هغه وشي. ګورې د اسلام په دوره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دوران کې نه یوازې دا چې هغوی سره بد چلندونه کېدل، کثافات د هغوی مبارک وجود په سر به اچول کېده، په جومات کې د هغوی په حضور کې به باولې کېدې، خلک به ورته کنځاوې کولې، سپکې سپورې به وی کول. خو هیچا هیڅکله هیڅ په دې هغه ونه شو چې ان حضرت دې په خپل امتیانو باندې ظلم وکي او یا هم هغوی شکنجه کړي. دغه شیانو لپاره همدغه سیرازو د اسلام لاغه نه دا خواته دمدا اوس په کوم نړیوال اصولو باندې، یعنی فقط دغه حق لپاره بالخصوص په اسلامي هغو باندې چې خدای را کړی، د خدای را کړل شوی حق چې دی، مکتب دی، تعلیم دی، هغه حقونه چې قرآن را کړی، خدای را کړی، پیغمبر را کړی، زه دغه په غوښتلو باندې زما خویندې، زما لونی په سړکو په بازارو کې مجازاتیږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، زندانونو ته چول کېږي، ربرول کېږي، د هغوی کورنۍ ځورول کېږي، او فقط د دې لپاره چې هغه خپل اسلامي حقونه غواړي. نو دلته بس هغه یو نظام کې شته، نظام کې چې هغوی د اسلامي نظام اوسېدو دعوا کوي، هغه کې هغه اسلامي احکام نه منل کېږي. تخاصه چې د بشر د حقونو بحثونه موږ وکړو، هغوی خو دغه نړیوال اعلامیې سټنډرډونه اصول ټول کفري پروپاګاند یا کفري اسناد او دسیسي بولي. نو د هغوی د دغه شیانو سره د هغوی د هغوی د چلندونو پرته کړلا کول او یا هم ارزول زه بیخي لازم نه بولم، ځکه چې دا شیشتنه هغلته د اوس لپاره.
مننه ډیره مننه زبرت تاسو ترازم اغلی غفاری اغلی همدرد تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو د اغلی غفاری نظر واورې د دوی ویل چې په اوسنی افغانستان کې دا چې حتی د دوی په نظر اسلامي احکام نه دي جاری سوي او هغه اسلام چې دوی وایي چې مسلمانانو منلې دي هغه نه عملي کیږي د نړیوالو معیارونو خبره لري پاته ده تاسو په نظر په افغانستان کې عادي ګړي په ځانګړي توګه شدي څومره له هغه حقونو څخه برخمن دي چې دا ډول اعلامیو چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده او افغانستان هم ور باندې لاسلیک کړی دی یو غړی دی دغه اعلامیه څومره تاسو په نظر د دې حق څخه برخمن دي
سلامونه ملالې جانې تاسو ته د باس نور ګډونوالو ته او ټول قدرمنو اوریدونکو ته مو وګورئ تنه د قانون په اساس یا د بین المللي اسنادو په اساس د نقص موضوع نه د مطرح دلته لکه څنګه چې ظریفه جان هم ورته اشاره وکړه د شرعي قوانینو تر څنګ د تورفي مسایلو ته که موږ ګورو د افغانستان یو ټولنه یې ټوله یو کلتوري او عرفي ټولنه ده چې د قانون او د هر څه نه پکې د فرهنګ او کلتور مسایلو ته ډېره توجه کیږي او ډېر رعایت کیږي په پام کې نیول کیږي او ډېر ارزښت لري او زمونږ په عرفي مسایلو کې هم که وګورو خزه بدیر یو عزت او حرمت په سر او تکتل کې د لید کله چې په خزه باندې لاس نه پورته کول حتی خزه به چې چیرته وغوښتي چې د دوو قومونو دوو ګرو دوو ډلو ترمنځ چې شخړې او جنجالونه او سوله رامنځته کړي خزه به ترمنځ منځګړتوب کول او دوی به میانجي وي او سوله به رامنځته کوله خزه تا کوڅام سیاسر نومې ورته اخسته خو لاسو چتولو او دوی ته د بې حرمتۍ اجازه هیڅ څوک څنګه د عرف او عنعناتو په اساس نه لري خو متاسفانه اوس ګورو چې موږ خپل هر ارزښت ډېر په ټیټه سترګه ګورو که څه قواعد دي که څه اصول دي که څه لوایح دي که څه هم هر څه دي موږ ټول شیان تر پښو لاندې کړي دي او تل یې واغر قانونو او کلونو پخوا استبدادي حکومتونو ته چې هغه اوس د نړۍ په هیڅ ځای کې عملی کیږي نه او نه هم خلک هغه د منلو وړ دي خلکو ته ځکه اوس ټوله نړۍ او خلک یې د سواد دی کرد چې او پوهې ته رسېدلي دي چې حکومتونه او دولتونه ته دلته د وګړو ترمنځ د یو اجتماعي یا ټولنیز قرارداد په سترګه ګوري ته په ما یو څه عقل لري زه په تا یو څه عقل لرم دا یو ټولنیز قرارداد دی نه دا چې هغه بس د صاحبانو په توګه راشي او ورته چې خپل زړونه وغواړي او هغه وکړه د دې حکومتونو تعریفونه ډېر پخوا لغوه شوي دي د نړۍ نه د منځه تللي دي او که اوس هم څوک ادام ورکوي زه یې پایله ډېره ښه نه وینم متاسفانه بشري حقونو نړیواله اعلامیه نقد ده دقیقا نقد ده بخصوص د ښځو په وړاندې همدارنګه د سیدا کنوانسیون په ډېرو موادو کې دا راغلي دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ال ډول چی منه دی متاسفانه هغه هم چې افغانستان هغې ته هم ملحق و هغه لغوه دی یا نقد دی همدارنګه د 1325مه قطعنامه یا پریکړه لیک د شورای امنیت هغه هم نقد دی چې هلته تاسو ګورئ چې د ښځو د پروټیکشن یا حفاظت لیدرشپ او همدارنګه د ژوند د بهبود او په لیدرشپ کې د هغوی ګډون دا ټول مسائل نقض دی افغانستان کې دی رسول او قواعد نقض شوی دی متاسفانه خو زه خفه په دې یم چې ولې داسې یو څوک د نن افغانستان کې خو خلک غږ نشي پورته کولای چې دا بین المللي ټولنه ولې دومره کوي اسلامي ودونو کنفرانس دوی ولې دومره بیغوره شوی دی مسائلو ته
مننه اغلی همدرد ظریفه جان ستاسو څخه به بل پښتنه وکم ستاسو په نظر په دې اوسنیو شرایطو کې چې شدي څه ډول له طالبانو څخه خپل حقونه غواړي دوی موږ ته ویلي دي چې طالبانو دوی ته هیڅ موقع نه ورکړي چې له دوی سره کښېني او دوی خپل غوښتنې ځنې وکړي ستاسو په نظر دغه ډول اعتراضونه چې شدي کوي دا یو سم کار دی ستاسو په نظر که کومه بل لار هم ستاسو چې شدي تر طالبانو پورې خپل خبره ورسوي
جنیز نا که منا ملالای گرانی گوری یو بس داده چه طالبان کینی کنه کینی ده طالبان نا ده کناسمون سر کناسلو موضوع دیر گرم دیرو خلکو شخصا ما پخپلا پا دیر آغا بانده یعنی لسوشل میدیا لاری خپل مرکول لاری بار بار پا دی بانده می تاکید کرده چرا زه کې نه لخپل مایندو نه څه ویری لري مون خو نه نه ټوپک در سره اخیستی و نه انتحاری مو کړی او نه وجلی مو دي در سره خپل خويندو خپل مایندو سره کینی وغږیږي زمونږ په حقونو زمونږ په اساس په کوم اصول چې تاسو وایي په هغه چوکاټ کې دا خو هغوی نه کوي او نه یې هم مونږ پس له دې تمه شته ځکه چې که طالب له خپل مور او خور او لور او میرمنې سره کینی نو طبیعي دی چې د منطق ژبه یې ورته لنډیږي او بحث ورسره نشي اوږدولی او په دغه مواردو کې به زه مطمئن یم چې هېڅ ځواب ورته ونه لري. بل بحث د دې کېږي چې اعتراضونه ګورئ ما پرون او بله ورځ په سوشل میډیا کې یو ویډیو د نجونو راووتلی چې په یو ترانه باندې د طالبانو په ترانه باندې د یو تمثیلي هغه کړی اعتراضي هغه ویډیو یې جوړ کړي
بلنه
نیولی دغه نیو دغه هغه نسا هغه دی ویډیو دی هغه دی دی ته ورته ځینې نور اعتراضي کارونه دي مثلا د تر ټولو مهم یې دغه سړکونو ته راوته له خپل غږ پورته کول سربیره پر دې چې دا ډېر چا هغه دی یعنی مونږ ولیدل چې هغه کومې نجونې چې په دغه برخو کې په دغه موضوعاتو کې برخه اخیستې وې دغه لاریونونو کې هغوی وربړول شوې وځپل شول یعنی شکنجه شوې په زندانونو کې واچول شوې د هغوی کورنیو ته ډېر تهدیدونه وشول وځورول شول دغه سربیره سربیره پر دې چې یعنې زه چې د باندې له افغانستان نه ناسته یم د ځان ته اجازه نه ورکوم چې دغه شهید لپاره ډېر لوب هغه وکړم ځکه چې زه څه ناڅه د مسؤلیت احساس پکې کوم خو هو دا وایم چې دا ډېر ګټور دی ځکه چې یو کس نه یو کس باید غږ پورته کړي خو د دې تر څنګ چې ښځې غږ پورته کوي څه چې مهم دی په هغه ټولنه کې او مونږ یې متاسفانه چې مونږ ونه شوی لیدلی دغه شی له خپلو ولسونو نه هغه د نارینه او د ورونو درېدل و د خویندو تر څنګ متاسفانه مونږ داسې ویډیوګانې هم ولرلې چې کله په اعتراضونو کې طالبانو به د نجونو تر شا منډې وهلې نجونې غوښتل دوکانونو کې یا ځایونو کې ځان پټ کړي ځینې دوکانداران بیخي دوکانونو دروازې نه خلاصولې او حتی ځواب یې ورکول چې دلته مه راځئ چې مونږ ته لانجه جوړي نو دغسې هغه ته چې دغه یو لوی خنډ ته هم که مونږ وشو کولی څه ناڅه حل لاره پیدا کړو دغه اعتراضات دغه مدني فعالیتونه ډېر ګټور تمامېږي لاره یې ډېره اوږده ده دا مبارزه به ډېر اوږدېږي خو ډېره ګټوره مبارزه ده تر ټولو مهم برخه یې د دې ګټه یې د دغه مبارزې دا دی چې په دې کې ذهنونه روښانېږي په دې کې خلکو به ته عامه پوهاوی کېږي هغه څوک چې نه پوهېږي هغه پوهېږي او دغه هغه سره لښکر سره یو ځای کېږي نو د دې ادامه ورکول ډېر ګټور دی خو بیا زه دغه چا په صفت چې بهر له افغانستان نه ناسته یم او ژوند کوم زه یعنې ډېر په افغانستان کې مظاهرو دي شیانو ته هغه نشم کولی ځکه چې هلته د نجونو هغه ژوند هر څه ارزښتونه ماته محترمې دي او زه نه غواړم په هغه کې هغه وکړم خو مونږ چې د باندې ناست یو مونږ ښځې لکه څنګه مو چې ادامه ورکړې تر ننه پورې زه مطمئن یم پس له دې به هم هېڅ یوه میرمنه پارامه نه کینی دغه لار به ادامه لري مونږ به عامه پوهاوی کوو خلکو سره سیاسیون سره عامه ولسونو سره کینو غږی او په دې برخه کې څومره چې مونږ کولی شو چې ولس پوی کو نړیواله ټولن پوی کو هغومره زه مطمئن یم چې ګټور تمام
مننه ظریفه جانی روبینا جانی ستاس څخه پښتنه کوم ظریفه جانی یادونه وکړه چې د دوی په وینا نارینه د شذو ترڅنګ هغه سیونه درې د لکه څنګه چې ورته اړتیا و دوی د جنو مواردو یادونه هم وکړه چې نارینه چې شذو د مظاهرو پر محل باندې و نارینه ته پناور وړه خو دوی ورته هغه پناور نکړه د دې څه لامل کې دا ستاسو په نظر باندې ولې نارینه هغه سیلارو کوڅو تراونه وتل لکه شذي چې راوځي
زه په دې برخه کې اصلا د افغانستان نارینه نشم ملامت کولای یو څه د دې نظر سره مخالفه یم ځکه چې تاسو ولیدل په خځو باندې چې په افغانستان کې هیڅ دوره کې هیڅ وخت لاس نه پورته شوی دومره دوی زندانی شوی کش شوی نامحرم بوت له زندانونو کې واچولې وی وهلې سل نور کیسیم د میډیا نه واوري د چرو وتلې نو تاسو څه فکر کړئ چې دا نارینه کو دوی مایات کړیا سره تر وزید دوی بچالتي زه مطمئنه یم چې نارینه خو یو څوک چې دکان ته ورشي به د دې نه چې طالب ونه نوځي پښتنه او کته دا ستاسو په خوغه درغلې دا او کتاب پناه ورکړي دا اول خو دا دکاندار خو د بې یو ځان سره بیایي په دې خاطر باندې دا نارینه هم ندی ملامت د ځان ساتنه یا حفاظت هم فرض دی دوی هم د ځان د ډاره نه په داسې یو نظام کې چې مخکې د خبرې او پښتنې نه وهل او ډبول یا څوک کوشش کوي چې ځان خپل خپل امنیت یعنی تامین کوي خپل ځان وساتي په دې خاطر زه د هغوی نه دومره ډېره توقع نشم درلودلی ځکه چې هغوی هم د امنیت یې په خطر کې لویږي دوی وهل کیږي دوکانونه یې تړل کیږي نو ډېر وړه خبره باندې ډېر غټه جزا خلکو ته ورکول کیږي په دې خاطر دوی زړه نه ښه کوي دې کارونو ته او بل دا چې خلک یو څه نایلي دي وایي چې د افغانستان تصمیمونه د افغانستان د مخصوص د نجونو د مکتبونو د پرانستې موضوع د افغانستانه بهر حل کیدلی شي دننه او لکه څنګه چې د طالبانو راتګ د افغانستانه بهر تصمیم ونیول شو او بیا دوی راغلل دننه هم دغه سیاره موضوع د افغانستان متاسفانه د هیواد نه بهر فیصله کیږي خلک نایلي دي ډېر زیات دې حرکتونو ته رجوع نه کوي مګر دا حرکتونه دا مبارزې بې فایده داسې نه دي چې بې ګټې به وي دا خپله ګټه لري تاسو خو نن ګورئ چې دغه حاکمه ډله د باندې دولتونو او ټولنو ته بین المللي ټولنې ته دا ښیي چې په افغانستان کې بیخي کراره کراري ده او دنیا ګل ګلزار ده او دا تحصیل ته چې نجونې لاسرسی نه لري ښځې چې کار او دندو ته لاسرسی نه لري دا هم د یو څو محدوده فیصدي ښځو غوښتنه ده نه د ټول ولس نو که دغه اعتراضونه نه وي د دوی دغه ناسمه چلند ناسمه انګیرنې او اوازې به څوک خلکو ته وښایي نو دغه مبارزې ډېره ګټه لري اصلي وضعیت افغانستان دننه نه بهر ته ښایي موږ هم د باندې لکه نن چې تاسو سره دغه دی ګډون کړو په دې بحث کې په ډېرو بحثونو کې په ډېرو اعتراضاتو کې شامل یو او خپل غږ اوچتوو ځکه څه شی چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې بخصوص روان دی هغه کاملا یو غیر اصولي انساني د تبعیض او د تعصب ډک چلند دی او دا اصلا هیڅ ځای کې روا او سم نه دی
مننه آغلی همدرد اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه د زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی لمش سره په دې خبرونه کې د میدان وردک په خوانی شارواله اغلی ظریفه غفاری د شذو د حقونو فعال اغلی روبینا همدرد د زداکلو فعال اغلی دنیا صافی او مدني فعال نظیفه احمد شاهی ګډون کوي اوس هم اغلی دنیا صافی لمش سره د ټلیفون لاره وصل سوي د تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو وایستي اغلی صافی خبرې پر دې روان دي چې آیا په افغانستان کې شذ له هغه حقونو برخمن دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې اعلامیه د ټولي دنیا د ټولي نړۍ لپاره د یو معیار په توګه باندې ټاکلې دي او افغانستان هم د هغه برخه دي زما مخکې اغلی غفاری دې ته اشاره وکړه چې نارینه د شذ ترڅنګ باید هغه سیدری دلی ویل کڅ څنګه چې اړتیا و د دوی په نظر نارینه باید له دوی سر لاس ور کړی وای په مظاهرو کې او طالبانو ته د شذو د حقونو د خبري رسولو په برخه کې خو کدی خبري تراسو چې څنګه امکان لري چې نارینه هم د شذو ترڅنګ ودرېږي په سولایز توګه باندې د دوی حقونه وغواړي خو زما پښتنه دغه د چې د متیو لاوی ساغوندې خلک چې د شذو د زده کړو د حقونو لپاره لسګ نو نارینه را استل هر ورځ به دوی راټولېدل او د حکومت څخه د تیر حکومت څخه هم او د اوسنۍ د طالبانو د حکومت څخه هم دی غوښتل چې شذي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي خو هغه اوس په زندان کې شپې ورځې تیروي ستاسو په نظر دا د ډول فعالیتونه چې خلک یې کوي د هغوی پای څه ډول ویني تاسو
ډیر زیات مننه سلامونه تاسو ته مېلمانه دوی ته او ډیر خوشاله یم چې بیا هم تاسو په دې باندې او دا بسونه کوم دې باندې په یو مرکه دوه مرکه باندې خواستان دا بس نه خلاصيږي کوم دې باندې ډیر مرکه وو شاید به نور هم دوام وکړي مثلا دا ده چې دغه اعلامیه په اساس ویل چې د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال هیمشه ویل چې خزینه د شکنجه او داسې لاندې د خوخکاره اوازی معلومه ده. ما تم ساتم او نورې ټول هیوادوالو ته او د بهر اروپایي هیوادونه او اساس فرماندوی خبره دی ندی موضوع نشته. د افغانستان وضعیت مخصوصا د ښځو وضعیت په څه حال روانه ده؟ زه نه وایم چې اوس وضعیت خراب ده. مخکې مو په جمهوریت مګر تر اوس دونه دي دا رقم نه وضعیت مګر اوس لا ډېر سوی ده. تاسو خپله ګوري هغه څوک چې د ښځو لپاره د نجونو لپاره چې د تعلیم لپاره کوشش کوي چې او لارې پیدا کړي هغه زده کړه وکړي د وطنوالو لپاره د بشري حق ورته ورکړي لکه متوله وساغوني هغه بندې کېږي هغه شکنجه باندې لاندې ده. همداسې نور هم شته لکه هغه تاد مشال چې وو خپل پانتون خوانځي هغه بیرته هغه بنده کړ. ځکه خو دلته زموږ په هیواد کې اصلا د علم قدر نشته. هغه څوک چې علم تعلیم زده کړی ده او غواړي چې زده کړه وکړي هغه ته اصلا په درانه سترګې نه ګوري، هغه ته ارزښت نه ورکوي. او اخکاره واضح خبره دا دي چې ولې دوی داسې چلند کوي. دوی خبره ده چې په قرآن کې په اسلام کې سمه حق ورکړی ده، نارینه ښځینه دواړه په یو حق برابر دي، مساوي حق برابر هغوی ته ورکړی ده. او داسې چلند اصلا ښه نه ده چې د انساني د لحاظ نه وګوري که د شریعت د لحاظ نه وګوري که د کرامت انساني د هر شي نه. دا بیخي غلطه چلند ده چې د ښځو مخصوصا د ښځو سره چې کېږي دا رقم چلند. او دا چې د نورو هیوادونو چې دا ولې داسې خاموشه ده، هر ځل دا یو اعلامیه خپروي او یو کوم کنفرانس نیسي او یو کوم جلسه نیسي، داسې خلک بلنه ورکوي، هغوی ته دعوت ورکوي چې راځي خبرې کوي، مګر اصلا کومه نتیجه موږ ته معلومه نه ده. دا اوس دغه وضعیت نه ده، تقریبا اوس دوه کاله شو داسې وضعیت خرابه ده چې زموږ نجونه یو دوه هفته مخکې کورسونه خلاصوي وو چې ولاړ شي زده کړه وکړي، حداقل د کورس لار نه لکه خپل هغې چې زده کړه پاتې وو دا انګلیسي کورسونه یا اته مدرسې دا شاین هم بنده وکړ. او ما سره هغه وایي چې ستا چې د همدې عمارت خلک دوی ویلي چې تاسو په کومه تاسو د کوم په حکم تاسو دا کورسونه او مسلکي اموزشګه دا شاین تاسو خلاص کړی ده، تر څو چې دا امر معلوم نه سي، تر څو دا امر ثاني خلاص نه سي، تاسو اصلا بل هغې خلاص نه کړي، بېته لاسنه بنده کړي. که بنده نه کړي موږ بیا تاسو سره د قانوني چلند وکړو. ای کاش دوی قانوني چلند کړی وو د خلکو سره. د دوی اصلا چلند معلومه نه ده. موږ چې ګورو یو خلک د یو تنه خوشتبا کېږي، دا انسان خالي د شبانه نه ده. او اصلا د دوی د چې دوی هغې نه وګورو موږ وایي اصلا باید خلک اشتبا ونه کړي. که په هغې لارې کې یو ښځه روانه ده، باید نارینه ولاړ نه سي، باید خپل لاره کچ. دا په کوم هغې کې شته، په کوم شریعت کې، په کوم قانون کې چې دوی داسې حکم ورکوي د یو د هموطن او هیوادوالو لپاره؟ دا خو اصلا ښه چلند او سلوک نشته. دا اعلامیه چې ویلې هزاره اعلامیه سلګونه تل اعلامیه همداسې خپاره شي، زما په نظره تر څو چې موږ نتیجه وانخلو، تر څو چې عملي ونیسي، زما په نظر اصلا کوم ګټه موږ ته نه رسېږي، مخصوصا د افغان ښځو لپاره. دوی اصلا نه مني، دوی اصلا ښځه نه غواړي چې په جامعه کې واوسي، ښځه ته برخه ورکړي، ښځه فعالیت وکړي، که هغه په فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، په هر شی کې. دا داسې د ښځو او نجونو د جامعه نه هڅ کړې ده. حتی هغوی نجونو چې غوښتل د ماسترۍ لپاره پیسې هم ورکړي وو، فورمونه هم ده کړي وو، مګر د هغوی امتحان وانخېستل. هلکان لاړه ماسترۍ امتحان ورکړل، مګر نجونو بېچاره په کور کې ناستې. خو ولې تاسو د دغو نجونو حق اخلي؟ که تاسو دوی ته اجازه ورنکړي درس او ونه ول ول نو سبا ورځ لپاره موږ کوم قاضي ډاکټر او دا شان ټول خو نه کېږي موږ په خپل هېواد کې ملاګان ولرو او یوازې دیني مدارس اوسي. هر شی لازم ده، ضروري ده چې خلک زده کړي.
بلی آقای صافی مننه. زبرت تاست رازم زریفه جانی تاست دنیا جانی خبری واوره دلی دوی ویل چه طالبان هیچ در شد وجود نمانی. کله چه خلق پا دیر دول باور بانی سی او ور سره در دول چلند کیجه چه شدی کار تا نیست لای، جونی مکتب تا نیست لای، تر پرم طولگی پور تا پوهنتون تا نیست لای. استاس پا نظر دا افغانستان راتلون که تاست سر دول وینی پا داسی حالاتو کې چې خلک اوس په دې باور سوي دي چې طالبان هیڅ د ښځې د وجود د منلو توان نه لري؟
ګوره ملالۍ ګرانې، زه خوشاله یم چې حداقل اوس مونږ دا منلی چې د طالبانو دا دعوه چې ښځې او دوی ته به حق او د دوی ژوند، یعنی دا واقعا یو دروغجنه دعوه ده او اسې خوشي د ولس او د نړیوالې ټولنې د غولونې لپاره استعمالي. او بالخصوص بالکل دا یو رښتونی هغه دی، دا یوازې د اوس لپاره نه ده. طالبان په تیر دور کې هم د دوی تاریخونه شته، وکاله پر لپسې دوی حکومت وک، هر ورځ نن په سبا نن په سبا د ښځو کوم هغه داتي او یاو مواتي او میکلونو حکومت ناخوالې رنځونه دردونه چې ښځې د مجاهدینو د لمړی د دورې او د حکومت په دوران کې ولیدلی، په ښځو باندې تیرې شوې، هغه دانه دانه د طالبانو په اول دور حاکمیت کې په افغانستان کې بیا په ښځو تکرار شو او اوس بیا هم هغه شی روان دی. یعنی هیڅ فرق دوی نه دی کړی په لحاظ، او دا چې ویایو چې ټولنه به تل سره مخ شي، ګورې یو د اس بګۍ په یو ټایر نه چلی، د اس بګۍ باید دواړه ټایرونه ولې، ټولنه د اس بګۍ ده او باید دواړه ټایرونه یې فعال اوسېږي. بل خصوص په افغاني ټولنه کې ګورې د لسیزې همدغه نارینه دي لګیا دي، جنګ هم دوی کوي، سولې هم دوی کوي، حکومت هم دوی کوي، جهاد هم دوی کوي، جمهوریت هم دوی کوي. کله چې ښځو ته لږ لږ امکانات برابرېږي، لږ په پښو درېږي، ښځو ته واک ورکول کېږي، مونږ ولې د تیر شل کلن جمهوریت کې د ملي بودیجې 10% هغه امکانات او هر څه د ښځو اقتصادي فعالیتونو نه مهیا کېده؟ دغه نه نیولی د حکومت تر ټولو برخو پورې، د ولسي خدماتو په برخو کې ټولو د ښځو برخه تر ټولو عمده او تر ټولو پاکه برخه، له فساد، له رشوت، له ګډوډیو، ګندګیو، له هر ریتیمو ډلبازیو نه لري ښځو خدمت وکړه. نو که چیرې لا هم موږ دغه شي ته ادامه ورکوو چې بس همدغوی دیوي او سوله دی هم دوی کوي، جنګ دی هم دوی کوي، دوی له لاسه ښځې کونډې به هم وي، بورې به هم وي، په سرتورې به هم وي، لوږې نه به هم تیریږي، او کله چې بیا د ژوند او هغه موضوع راځي په هغه کې به دوی ته واک نه ورکول کېږي. نو طبیعي ده چې د دغسې ټولنې نهایت همدا به وي چې ټولې ښځې به په کورونو کې فقط او فقط ترورستان به زیږوي او ترورستان به پالي. تر دې پورته او د همدغه شته دوی لار هواروي په اوږدمهال لاغه کې، یو بې سواده مور، یو تعلیم نه یافته مور، یو هغه مور چې په هیڅ حتی په خپل حق نه پوهېږي، هغه ښځه چې په دې نه پوهېږي چې په خپل ارزښت یې توره ده، په خپل دی وی آزاد خپلواک انسان په صفت څومره مهم دی او ارزښت یې څه دی، او په دې ټولنه کې دغه د شتون دلایل او علتونه څه دي، زه مطمئن یم چې هغه هیڅکله نشي کولی یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې. نو په دې اساس باندې نه یوازې دا چې د ټولنې هغه شته نظام او اصول به له منځه ځي، حتی په اوږد مهال کې افغاني ټولنې هغه راتلونکي د پټوله معنا په دغه روان وضعیت کې ډیر بد وینم. مونږ تیر اویا یا شپیتا اویا یا اتیا کلونو دا وضعیت وینو، مونږ چې دغه اوسنی حال کې یو علت هم دا دی چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس فقط او فقط مصرفي نفوس پاتې شوی، او علت یې هم همدا دی چې څوک کله د جهاد په نوم په کور کې نول شوي یو، کله د اسلام په نوم، کله د کفر په نوم، یعنی هیڅ چا حداقل او کله هم د کلتور او د رواج او د فلانی او بستاني پون. یعنی کچېری د شهدا مولر زم مطمئن يم د ټولنې د افغانستان راتلونکي حداقل اوس کله چې نړۍ یعنی په مریخ کې دوسی دو پلانونه نیسی، خوبونه ویني، هلته د کور جوړونې برنامه پلی کیږي په نړۍ کې، په دغه سي نړۍ کې، په دې ډیجیټلایز نړۍ کې د دغه سي افغانستان لرل دا به نه یوازې چې موږ افغانانو ته لوی شرم وي، بلکې یو فاجعه به وي په نړیواله کچه.
مننه ظریفه جانی. اوریدونکو تاسو زموږ رغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازمه حق دی روانه ده. تری ویلند د می ورسته به بیرته تاسو تر یا اول میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکړو.
دنجونو په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي. هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث له ازادي راډیو.
تاسیز مشرغ له ازادي راډیو اوري داز ما حق دی او نيز خبرونه روانه ده. روبینا جان استاس څخه به بل پښتنه وکم. تاسی د اغلی غفاری د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې په خوا هم په بیلابیلو رژیمونو کې شذو تزیان اوشته دي او اوس هم تر ټولو زیات شذې ځپل سوی دي. استاس په نظر په افغانستان کې په ځانګړي توګه د چارواکو په هر پریکړه کې ولی د شذو کار او زدکړي ډیر زیانمن کیږي؟
دا د موضوع سره کاملا موافق یم. دا یو حقیقت دی، واضح ټول ته معلوم دی چې په هره دوره کې اولین قربانیان چې دي د سیاستونو د مصلحتونو د سیاسي تعاملاتو په برخه کې لکه اوس چې موږ وینو چې دغه حاکمه ډله چې هر خان سره مخ کېږي د ټولنې بینالمللي ټولنې سره د سیاسي تعاملاتو په برخه کې بیا فشار په خزر راوړی. دا یو حقیقت دی، هر وخت دا کار شوی او تکرار شوی دی. علت یې همدا دی چې د پخوانه چې کله هر مخالف ډلې غوښتي دي چې کامیابه شي شریعت او اسلام ته رجوع کړي دا او په دې کې بیا ښځې ځپلې دي. بیا یو څه موږ خو پوهېږو چې ډېر پخوانه ده، زموږ نیمایي ټولنه بې سواده ساتل شوې ده او هغه خلک په کلو بانډیو کې چې خپله ښځې او لونه یې لاسرسی نه درلوده تعلیم ته، دوی هم د دوی سره املاس او هم نظره شوي دي، که املاس او هم نظره شوي هم نه دي، خاموشي اختیار کړی دا او دا د دې په دوی کامیاب شوی دی. په یو ډول او همدغه چلند تر اوسه پورې دا د ادامه ورکې منګه ولیدل او دا هم واضح خبره ده چې په دا کمی ډلې طالبانو په هغه لومړي دور د حکومت کې هم نن په سبا میکانیزم جوړو او کریکولمونه اسلامي جوړو او اسلامي فضا را ماحول را مانسته کوو. په دې باندې 15 کاله چې زه هم دغه دورې یو قرباني وم، وخت ځای شو، زه بیا په ډېرې سختۍ وتوانېدم چې دغه 15 کاله خپل بیرته جبران کړم او ځان یو ځای ته ورسوم. یعنی ما ډېرې سختۍ بیا ولیدې. دا دوی ته ډېره عادي خبره ده، کال تېرېږي هېڅ خبره نه ده، د ټولنې نیمایي قشر دا دی بې سواده پاتې کېږي. مګر دا چې بیا وروسته دغه خلک څومره دا ټولنه د ستونزو سره مخ ته دی باندې دوی اصلا فکر نه کوي، ځکه چې دوی د دې ټولنې په برابر کې د مسؤلیت احساس نه لري، فقط د حاکمیت او د استبداد او د صلاحیت ځان ته ورکوي. په داسې حال کې چې مسؤلیت او صلاحیت په هر اداره هر ځای کې موازي حرکت کوي، خو دوی موږ ګورو چې بیخي په بل روان دي. اوس هم زه تکراروم چې دغه نن په سبا باندې دغه ستونزې ته لمن وهل، دغه ستونزه پراخول، دغه ستونزې ته ادامه ورکول، دغه د نیمایي قشر د حقونو د نقض موضوع ته لمن لا پسې وهل، دا بیا جبران کول ډېر سخت او ستونزمن کار دی. نو هیله ده چې دوی یو وار بیا فکر وکړي په دې باندې، ځکه چې تیره دوره کې 15 کاله یعنی واقعا یو غټ ظلم و چې د ښځو سره وشو، د نجونو سره وشو، او دا باید یو دغه وایي یو تجربه وایي چې بیا نوې تکرار شوي. خو متاسفانه ظریفه جان یم ویل چې موږ ګورو چې بیا تکرارېږي، هیڅ فرق دغه دورې او د دې دورې نشته. هماغه بی اساس محدودیتونه چې وو اوس هم شته متاسفانه، او دی حتی ډیرو خلکو داسې وعده ورکولې تر خلیلزاده پورې چې طالبانو تغییر کړی کوراش هغه کارونه بنې په اول کې نه هم وو، مګر یو څه نو دا محدودیتونه نجونې کولای شو چې لوړ زده کړو ته لاړ شي. زه خپله دروبت بین لال یو د ماسترۍ صنف شاګرد هم د کابل پانتون او سنفیان می دغه اوس په ګروپ کې چې موږ یو سره ډیر زیات مایوس شوی وخت چې د دوی امتحانونه راغلل، الکان لاړل امتحانونه یې ورکړ مګر دوی پاتې شو. دا محدودیتونه ولې ډیر شو وخت چې دوی د سیاسي تعامل په برخه کې د نړۍ سره پاتې راغلل خزباندی فشارونه ډیر کړل. وګورئ دا په خپل څومره یو ضعیف حرکت دی په خپل نفس کې چې وخت چې ته یو ځای کې بند راځي بیا د ښځو د حقونو نه چې دا ستا د خویندو میندو د ټولنې نیمایي وګړي دي د دوی د حق نقص کوي او د دوی نه د یو وسیلې په توګه سوء استفاده کړي. دا څومره یو دغه خبره ده، یعنی ډیره بده خبره ده په خپل نفس کې. خو متاسفانه موږ ګورو چې شته دا کیږي او نه پوهیږم چې څه وخت به دا ختم شي.
مننه اغلی همدرد. اغلی صافی ستاس خپشتنه کوم، تاس د روبینا جانی د خبرو په حال واوریدل چې دوی وایي چې طالبان نور د افغان شذو ستونزو ته هیڅ اهمیت نور کوي او نه غواړي چې حل یې کړي. ستاسو په نظر آیا داسې طالبان ستا چې هغه غواړي چې دغه ستونزو ته غوږ ونیسي؟ لکه په موږ ولیدل چې لکه د طالبانو یو مهم غړی شیر محمد باستانګزی یو دوه ځلې مخکې ویلي دي چې د شذو شتنجونو پر مخ پات شونځي پرانستل سي او د ویل چې دا د زده کړې د شذو او نرو لپاره اسلام فرض ګڼل دي. نو ستاسو په نظر آیا داسې ستا چې په طالبانو کې چې ځینې طالبان یې د دغه پریکړو پر خلاف دي خو څه نسي ویلای؟
مننه مخکې د وینې شصاب سنت زو برکم ملای جان غوړم چې دا یو پښتنه زریفه جان وکړم چې دوی راغله کنه کابل ته افغانستان ته راغله ولیدل وضعیت د افغان څه څنګه وضعیت خراب وو او دوی ته ولاړ. دوی غوښتل چې دلته د افغان خلکو سره حمایت وکړي دوی څنګه ودرېږي، مګر ونه کول چې څونه سخته ده ژوند کول د طالبانو په تسلط لاندې او د دوی حکومت لاندې څونه سخته ده. که د تاسو ویل او نور میرمنو دوی ویل او ډېری خلک همداسې وایي چې ولې نارینه د ښځو سره نه درېږي، زه دا وایم آیا که د طالبانو چلند سم و حتمان دوی درېدل. دوی ګوري ټول خبرې چې طالبانو چلند اصلا ښه نه ده، د ښځو سره داسې بده چلند چې لوکوي آیا نارینه پیږي چې موږ سره په موږ سره یو ځای ودرېږي او موږ سره په اعتراضونو شیانو کې ګډون وکړي؟ اصلا نه، په دې خبرې باندې ټول پوهېږي. او دا چې زه د هغه سره موافق یم د روبینا جان خبرې سره چې واقعا طالبان اصلا دا خبرې وکړم چې په طالبان کې یو ډول طالبان نشته، دوه ډوله دي، حتی زما په نظر درې ډوله دي. ځکه دا عباسستانګزی دا خبرې کوي چې مخکې ما خبرې اورېدلې وو، ځې بیانه او ټول خبرې چې په سوشل میډیا کې ما خپره شو چې دوی دا وویل چې تعلیم نارینه او ښځینه باندې فرض دي. ځکه خپل عباسستانګزی سمه تعلیم کړی ده، سمه درس ویلی ده، هغه لک آگاه دي، مګر ټول طالبان سمه تعلیم نه دي کړی ده. هغوی د تعلیم د ارزښت نه پوهېږي، د تعلیم په ارزښت باندې نه پوهېږي چې تعلیم څه شي ده. یوازې هغه دینی تعلیم هغه تر نیمایي پورې، ای کاش دا همداس دینی تعلیم سمه تر ماستری دکتورا پورې ویلي وو چې دوی د علم په قدر دا چې علم د نارینه ښځینه باندې دواړه باندې فرض دي چې باید سلم وکړي. آیا دوی خبرې دي چې په هغه ټولنې کې د نجونو او ښځو بې سواده پاتې کیږي څومره بدبختي رامنځته کیږي او تر کله پورې دا آینده توان موږ د غټه ځای سره مخامخ یو چې هغه موږ ته ولې نه سو په زر جګړه کوو؟ که یو کورنۍ که یو جلی که هغه جلی بیا غټ کیږي مور کیږي چې غواړي چې یو نسل پالنه ورکړي او پرورش ورکړي تعلیم ورکړي هغه ټولنه جامعه ته تقدیم کړي. تاسو په نظر هغه مور هغه خور چې بې سواده پاتې شي هغه کولی شي چې یو سمه ماشوم ټولنه ته وړاندې کړي؟ اصلا نه. خو زه دا وایم چې غواړې تاسو تعلیم سیاسي کوي، که تعلیم په جامعه کې تعلیم ونه اوسي ډېره بدبختي رامنځته کیږي. موږ دا طالبان یوازې یو خوا ګوري چې د تعلیم انجونو باید تعلیم نه کوي تر اشپګم پورې بس کور کښېني، یا کو انجونو یا دمدا ښځه د ګور او یا په کور، دا خبره نه ده. که د یو مور او یو انجلۍ تعلیم ونه کړي پاتې شي بې سواده پاتې شي، دونه بدبختي په یو جامعه په عطب د هغه په کورنۍ پیدا کیږي چې د همدې بې سوادي د کبله هغې بدبختي څونه ډېر وي په جامعه کې که هغه یې پرېنږدي درسونه. بدبختي خو ډېر راکېږي، فقر، مهاجرت او فساد او بد اخلاقي. دا اوس وګوره زموږ نیمایي ښځه هو تقریبا د 50% زیاده ښځینه وو په جامعه کې د جمهوریت په وخت کې کار کول، اوس باندې اوزی ګوري ډېری ښځینه بېخره اوزګاره ده، اولاد یې په سوال باندې نیولی ده او خیرات غواړي.
آیا دا خبر یو بدبختی نه ده که هغه د یو لقمه ډوډۍ لپاره کار کول مخکې اوس هغه غواړي دا کار وکړي، هغه پیدا ونه کړي، هغه ډوډۍ مجبوره ده یو بدلاره که پیدا سي ولر خپل کورنۍ لپاره خپل ماشوم لپاره خپل داغې نس امر کې د خطر هغه غواړي چې هغه بد هغه بد کار وکړي. خو دا چا مجبور کوي؟ همدغه حکومت دا مجبور کوي چې دا کار وکړي. که حکومت کاشکې زموږ حکومت نور غوندې حکومتونه غوندې پیشرفته وو په هر میاشت کې همدغه فقر همدغه کورنۍ چې فقیر ده چې نه لري او دوی ښځې چې کار کول هغوی کار نه باسلی ده په کور کې نه ځي ځکه کوپون غوندې هر میاشت دوی ته مرسته کول اسان دا هم معلومه نه ده که بشري کومکونه هم کېږي هغه معلومه نه ده چیرته توضیح کېږي او چاته رسېږي چاته نه رسېږي. دا هم هغه واسطه پر اساس تقسیمېږي. ډېره بدبختي د همدې بې سوادي نه پیدا سوې ده. که داسې وضعیت روانه اوسي لکه مخ ګوندې شل کال مخکې چې طالبان وو ټوله بې سواده پاتې سو همداسې حکومت روانه سو هم حکومت نابود کېږي هم خلک هم بې سواده پاتې کېږي او هم دا تاریکي او جهل په زموږ په هیواد باندې اوس هم ډېر سوی ده. لا هم ډېرېږي چې موږ هغه نشو زر لمانځه ویسو همداسې تر اخره پورې. شاید دا اوس هم زموږ د افغانستان که د هغه مقامات دي کلان دي هر څوک دي ملاسې نور هیوادونه ته هغه ده درازه ده او خیرات غواړي. دا د څه شی له کبله ده؟ همدې بدبختي بې سوادي له کبله ده. که دوی درس وایي د دوی د ایدیانه استفاده وسي که دوی ته وخت ورکړي دوی ته پروژه ورکړي دوی په کار واچوي د کار زمینه ورته مساعد کړي زما په نظر ټول د بدبختي له منځه ځي. داسې نه پاتې کېږي مګر دوی غواړي خپله بدبختي په خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې پیدا شي. تر کله پورې موږ به داسې وضعیت وګورو؟ خود خلک مهاجر کېږي ځي د دوی وطنه په هغه هیواد چې هغه وطن چې موږ ژوند کوو همدلته تعلیم کړی ده موږ ته حق نه ورکوي. نو څنګه موږ کولی شو ژوند وکړو؟ تاسې خپله قضاوت کړي همدا مېلمانه دوی دي همدا چې زموږ غږ اوري همدا خلک چې زموږ غږ اوري کنه هېواد دي که موږ هېواد دي هر څوک ته اوري.
مننه آغلی صافی. آغلی غفاری زه به تاسو څخه د دنیا جانې د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی اقتصاد ته اشاره وکړه له اوږدې مودې راهیسې لکه تاسو چې خبر یاست ښځې په ډېری سکتورونو کې دفترونو ته نه سي تلای ځکه دوی له دندو ګوښه سوي دي او همداراز د تعلیمي دروازې ورباندې تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته د پوهنتون دروازې نور د دوی پرمخ تړل سوي دي او د ښځو خپل عاید له لاسه ورکړی دي. ستاسو په نظر باندې د نړۍ هغه مرستې چې د افغانانو سره یې کوي دغه مرستې تاسو څنګه ګڼئ؟ آیا فکر کوئ چې دغه کافي دي که له افغانانو سره باید مرسته وسي چې د دوی اقتصاد د حد اقل سم پاتې سي؟
ډېره زیاته مننه ملالۍ ګرانې. مخکې لدې چې تاسو سوال ځواب ته راشم داسې لنډه یو هغه کوم هغه دا چې یادونه کوم هغه دا چې په هغه ټولنه کې چې د طالب له دغو ټولو وحشتونو سربیره له دغو ټولو ناخوالو سربیره له دې سربیره چې ټولو ښځو ولیدلې چې هغه کومې ښځې چې اولې ورځې وتلې وې له هغوی سره څه چلندونه وشول بیا هم ښځې راوځي نو بیا خو که موږ دې ته بیا راځو څه نا څه دلایل لټوو چې نارینه و سره به څه کېږي او څه نه کېږي او هغوی ویریږي او ځان ساتل او څنګه او څنګه او څنګه زه هېڅ نه وه منطقي نه بول. مذهبي افراطیات ټولنیز افراطیات که هغه په ښه کې دی که په بد کې دی که په کافر کې دی که په مسلمان کې دی د غندلو وړ دی او د دې سربیره دغه رقم چې ښځې راوځي د خدای لپاره خپل کفن په سر تړلي په سړک راووځي او لا هم ته ورسره نه درېږي او بیا آخر کې هم بانه دا وي چې ځان ساتل فرض دی نو ښځه ځان نه لري انسانه نه ده هغه ژوند نه لري. ګورئ دا یو ډېر هغه دی دلیل کیدای شي صحیح ده منم یې منطق هغه هغه کې ځان ساتل او دا ټول هغې منم خو کله چې د دغه ټولو سربیره یوه ښځه یوه نجلۍ بازار ته راوځي خپل کفن په سر تړي هو خپل حق غواړي حداقل حداقل هغه نور خو څه حداقل هغه کله چې وار پې کېږي ګزار پې کېږي ودرېږي ورته په مخه یې ودرېږي او د خدای لپاره ښځې په سړکو کې وار کېدي ډبل کېدي په قمچینو وهل کېدي نارینه محترمان ورته سیل ته ولاړ ول دره یعنی هغه عرفي هغو ته هم چې راشو موږ افغانان دره بېغیرتان نه وو په تاریخ کې نه یو دره بېغیرت پاتې شوي. یو دا موضوع پاتې شوي. تاسو د سوال موضوع ګوري بس دلته دا دی چې په ټوله کې روان وضعیت ناخوالې ستونزې د ښځو په وړاندې دغه دغه محدودیتونه د دوی د کار دا نه یوازې دا چې طبیعي دی یو پروژه‌ای هغه دی د طالبانو له وجود سره د دوی له فکر سره دا همدغه دی لدينا الور شيء لدغ دالينا تمن شي كده او بیا پات شو دا چې کخذي یعنی دوی کار ته نه پریږدي امکانات هر څه دې درول شي وی دي دا دغه شي نه و چې نه وای دي مونږ په دې شي باندې لاول نه ټول کوی دو چې دا شي راتلون کې دی او دا دغه دی راغی هم او دا چې پس لدی هم د تغییر تمولرو هدا قل دغه سنې دالينا فقط په دې غبان دي کې دی چې کچيري دوی هم لکه په خواني مجاهدين کې ډله راووري او لا 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 هغه وضعیت نه نکټای پوشان شي نو هغه لکه څنګه چې معجزه وشول په خواني ډلو ټپلو سره که دوی سره وشي نو شاید دا وضعیت واوري کني نو په دوی د کوم روان پالیسي چې دی د دوی د کوم وضعیت چې دی بل خصوص ویډیوګان او اخبار چې وطن څنګه ځینی خلاص هغه هم له کورسونه هم وتړل د دې تربیره دانن ما په سوشل میډیا کې یو ویډیو ولیدل چې سوچ کوم د ننګرهار ولایت د جلال آباد یو کوم خوانځي دی پاره کې د نجونو اخري ورځ دی او د وړین جونې د شپږم ټولګي وړین جونې یو شیر زمزمه کوي او ټول صرف ور سره جاړي زما غشي روسم پزړه شو او له وخت نه می چاوري دلای په هیڅ نیوی یو سهار ایتي او لزلې می او تجړلې هم دي دغه ټول ته په کتو سره باور وکي یو وخت وو چې واقعا یعنی په غوول ورځو شپو کې ما هم د دې تملر ل چې شاید بدل شي سم شي هغه خلک چې بدل شو ولا هغه خلک چې د زيوبل په سرونو میخونه یې تکول هغه د یو ځای تر ورسېدل چې نهایت کې اوس بشر د حقوقو مدافعین هغه امغه ډالو ټپلو ته مونږ ویایو په پښیرونو په ترانو کې سټایل کې قهرمانان ول ملي ارزښتونو صاحبان شول ما وکړی شي دوی به هم شي خو اوس یعنی زه دا روان وضعیت په کتو سره هیڅ نه واغه د خوشبینی هغه نشم ورته لرلای کېدای شي زه غلطه هم اوسېږم خو متاسفانه چې هیڅ ځای واغه نه لرم چې وایم په دغه دلیل دغه خلک دغه کار هداقل یو یې هم سم دی ل ل ل ملي منافع سره د دوی جګړه د دوی د وطن اساسات ول منځورولو نه نیولې تر ټول شیانو پوری تر ربړونه زورونه د ولس راته لسپکوال هغه نخري وکي چې تاریخ ته نور یعنی مونږ افغانانو ته واقعا راتلونکي تاریخونه بیا په نړیواله کچه لوستل کیږي سوچ نه کوم چې دغه برخه د وستلو ورپاتی
اغلی روبینا تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم چې تاسو څه فکر کوئ چې نړۍ چې د افغانانو سره د اقتصاد په برخه کې کومې مرستې کوي تاسو فکر کوئ چې آیا دغه هڅې د نړیوالو کافی دي او د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو هغه هڅې چې دوی روانې کړې دي او د طالبانو د چارواکو سره دوی ګوري او غښتنه ورڅخه کوي فکر کوئ چې دغه کافی هڅې دي
اول خود بشری مرستو په اثبات ویو چې افغانستان براله ودی چې خځې او نجونې د سره مخدي بشری ناورین سره هم ټول وګړي مخدي او د دې بشری ناورین د منځوړلو په ارتباط کومې حالې ځلې آتې شوې دي دا متاسفانه کافي نه وي په دې دلیل کافي نه دی او نه وي چې دا مرستې یا د طالبانو له لوري توزیع کیږي خلکو ته یا ورکول کیږي او یا هم د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري چې تاسو خپل باندې پویږئ چې د ملګرو ملتونو سازمان خپل هغه داخلي مصارف دومره اوچت دي معاشونه دومره لوړ دي کارمندان زیاتره یعنی اکثریت بهرني کارمندان دي چې دوی ډېر لوړ مصارف او یعنی یمالته د اوسېدو مصارف د معاش او د رسلو رقم مصارف دوی لري چې دغه نیمایي څو فیصد د دوی د غاټ منکاست او د غماش او د مسایلو کې زی افغانستان خلکو ته ډیره کم برخه پات کیږي چې هغه معلومه نه ده چې چاته رسیږي او چاته توزیع کیږي. بیا هغه خلک چې ډیر زیات مجبور او یعنی اردی هغه کسان پات کیږي او نور کسان نور نه مستفید کیږي چې د خپل باندې څنګه حل نشوي. او بل دا چې دا غمرستي دومره ډیرې نه دي لکه څومره چې بشري ناورین دی په افغانستان کې. نن ځینې هیوادونه دغه اوس موږ د کاناډا د دولت سره دلته دا تخیل لري چې خپل جزا کوډ ته تغییر ورکړي. دوی جزا کوډ کې اداره وړي دي چې هیڅ اداره یا هیڅ کاناډایی پیسې به خلاصه مرستې به افغانستان ته نه ځي ځکه چې هلته دوی بندیز لري په طالبانو باندې. نو موږ ورته وایو چې په طالبانو باندې ستاسو خپل کار دی هغه وساتئ. سمه دی مګر خلک مه هیروئ چې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي. نن د نورو غیر دولتي نهادونو طریقه نه چې طالبان نو سي مثلا تاسو خلکو سره مرسته کولای شئ د نلارې ولټوئ کومک کړئ. دا یې وخت دی چې تاسو خلکو ته باید بشري مرسته ورسوئ. نو تر اوسه پورې مې دوی ته قناعت نه دی ورکړی متاسفانه. او دغه د تخیز موږ دلته نو زم ادامه لري او ته به ادامه ورکو. خو دغه مرستې کافي نه دي. ځینې هیوادونه د طالبانو په خاطر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي اصلا زړه نه ښه کوي چې هلته مرستې وکړه. بل دا چې امنیت هم خلکو ته د ډاډ ور نه دی. ډېر بین المللي دفترونه و لکه جی آی زایت لکه مثلا ډېر نهادونه و چې هغه اوس نشته دی. هغوی افغانستان پریښی دی. نو افغانستان یو غیر یعنی بې ثبات ټولنې په توګه معرفي دی ټولې دنیا ته. وي څوک زړه نه ښه کوي چلته یا سرمایه ګذاري وکړه یا ورشي مرستې وکړه. وخت چې مرستې کړي خو یو دفتر به لري یو کارمند به لري یو څوک داسې چې ته یو بل چا ته ورکوي او د نظارت یعنی زمینه نه وي مسایره. نو هغې ته به څوک څه زړه ښه کړه. نو مرستې ډېرې کمې شوي دي متاسفانه. خدای وکړه چې یو ښه نظام اوسي چې خلک د دې وضعیت نه ووځي. واقعیا خلک د لاس نیوی وردی چې لاس نیمای وشي. بل مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه مخکې تاسو ویل چې اقتصادي ستونزې راپورته شوې کله چې ښځې خپل کار او دندو ته لاسرسی نه لري. وګورئ زیاترینه ښځې افغانستان کې بې سرپرسته د جنګونو د وجې وشوې. دغه میلیونونه ځوانان چې شهیدان شو څه په اردوی ملي کې څه په بلبل خو د دوی ښځې او میندې او خویندې پاتې شوې کنه بې سرپرسته. دوی یو ځای کې کار کول تاسو باور وکړئ چې دغه کسان چې خارج کې ژوند لري هر یو یې دی ته نه یو پوښتنه پوښتنه وکړئ چې د ورځې څو مسجونه د دې ښځو تاسو ته راځي او د ژوند شکایت کوي چې لاس مې ونیسه چې زه ډېره ستونزه سره مخ یم. هغه ژوند به عزت وکړو. دا دوی کومې خواته د ښځې او کورنۍ روانې کړې دي. مننه.
ډېره مننه آغلی همدرد. اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت نور پای ته رسیږي. د خپلو ټولو میلمنو څخه ډېره مننه کوم. د آغلی ظریفه غفاري، آغلی روبینه همدرد، آغلی دنیا صافی او آغلی نظیفه احمد شاهي چې دوی وخت وستي او له موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی چستېږي مې شپټي خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی صدرات کور کې وای ټول راز اور کې صدرات کور کې خود کرتا ما خامونو که رازی میاں خوب خود کرتا ما خامونو که رازی چستگی میشی پٹی بخونو